ګران اوریدونکو کتونکو ستاسو مشه السلام علیکم د وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی خبرونه ده د دې خبرونه قربانی وګم جالوان
او مجاهد جوان
تاسو ټول ته هر کلی وایو او په خبرونه کې کوم مهم خبرونه دي د هغه سټکی په سر کې تاسو باندې کې
د پاکستان د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې د پاوس تر واک لاندې آرمی پبلک سکول باندې د ترسره شوی ترهګریز برید نن درې کاله پوره کیږي. په پیښه کې د وژل شویو ماشومانو والدین د خپلو ماشومانو په اړه انصاف غواړي.
او هم نن ورځ په کال 1971 کې پاکستان په دوه برخو کې ویشل شوی او د یو اوږدې جګړې وروسته بنگلاديش د پاکستان نه ازادي ترلاسه کړې وه.
او د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي میا ثاقب نثار د دې هیواد په عالیه باندې وروستۍ نیوکې رد کړې او ویلي دي چې دا ډول انګیرنې او فکر باید ختم شي چې ګواکې عدلیه د یو غټ پلان یو برخه ده. ترنو قدر من اوریدونکو دا وی وی دی ودا د خبرونه نیخبنیغه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه خبريږي چې تاسو د فیسبوک پر پاڼه هم لیدلای شئ. د پاکستان د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې د پاوس تر واک لاندې په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګریز برید نن دریم کال پوره کیږي. په پیښه کې د وژل شویو ماشومانو والدین یعنی مور او پلار انصاف غواړي. په دغه پیښه کې له 130 زیات د ښوونځي ماشومان وژل شوي وه. له سیمې مدثر شاپري دا راپور رسولی.
د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې دریو کالو پوره کېدو په موقع دغه سکول کې یوه دستوره را جوړه کړې شوې وه خو مطبوعاتو ته دننه تلو اجازه نه وه. بلخوا د مدني ټولنو فعالینو د پیښور پریس کلب بهر د دغه پیښې غندنه کې پرلتونه وهلې او صدا قسمه نارې وهلې. دغه ناستې ته دی د تعلیمي درنې نوم ورکړی دی او هر کال په 14 دسمبر دی دغلته خپله احتجاجي مظاهره کوي او دی کې یو تن شفیع کې ګاڼې ډیوه راډیو ته په دغه موقع وایي د دریو کالو تیرېدو باوجود حکومت هغه ګامونه پورته نه کړل د کومو چشمه نه کړې وه.
دا چې کوم دهشتګردي هغه چې کوم ریاست نیولې دي هغه ریاست سره هغه مېلمانه کړي دي هغه مجرمان کړي دي هغه نه ملزمان کړي دي هغه له هیڅ سزا ګانې هغه رنګې ور نه کړي. بل زموږ د ریاست نه دا غوښتنه ده چې نصاب کې چونکې نشر شین پلین کې دا هم شامل وو چې موږ به په نصاب کې د امن خبره کوو موږ به چې کوم د نفرت او د کرکې خبرې دي او موږ دا غنه لري کوو او د بده مرغه نصاب کې هم سارنګ ترمیمونه شول هغه رنګې د امن خبرې او د سوکالۍ خبرې ونه شو.
وای موږ حکومت نه د ای پی ایس د هر وجل شوی ماشوم په سر د یو نوی سکول جوړولو غوښتنه کړې وه. حکومت را سره منلې هم وه خو حکومت د نوي سکولونو جوړولو په ځای زاړه سکولونه د ماشومانو په نوم کړل او تعلیمي څانګه کې هیڅ هم ندی کړی. او یوې بلې فعالې میرمن پلوه شاه عباس نه مو چې پوښتنه وکړه آیا د ای پی ایس د پیښې نه پس دی د حکومتي ګامونو نه مطمئن دي نو هغه وایي
که صحیح عمل پېښ شوی وو نو زما خیال چې بیا به موږ سره د باچا خان یونیورسټۍ 400 واقع هم نه کېده او اوس چې ریسنټلی د ایګریشن یونیورسټۍ دا واقع وشو نو زه څه وایم چې حکومت څه ته انتظار کوي د نېشنل الیکشن پلان چې څنګه امپلیمنټ کې دو د پاره ضرورت او هغه طریقې سره کدا چې امپلیمنټ شوی نو زموږ دا نوې کول زموږ دا فیوچر زموږ دا ماشومان زموږ دا ځوانان به بار بار په تعلیمي ادارو کې نه ځپل کېږي.
او د سکانو د ورولۍ یو مشر راجیش ټونی وای هر څوک د دغه پیښې درې کاله پوره شول خو اوس هم موږ چې ماشومان سکول ته لیږنو ویره احساسو.
زمونږ خلک او زمونږ چې کوم ماشومان موږ چې سحر کور نه سکول ته لیږو نو همدغه سوچ فکر وي چې آیا دا ماشومان سکول ته واپس کور ته به راځي او کنه. دا سوچ فکر چې کوم دی نو موږ دننه دننه خرابۍ لګیا دي ختمۍ لګیا دي.
یاد دی په 14 دسمبر کال 2014 کې طالبانو په آرمی پبلک سکول منظمه حمله کړې وه او په دغه ورځې د قتل عام په شکل کې 150 تنان وجلو چې 140 په کې د سکول تنکی ماشومانو او د ذمہواری قبلولو په وخت ویلو داسې نورې حملې به هم کوي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه راډیو پیښور.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه تاسو زمغه یو ساته خبری خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی یو بیا کو په کور کې د ډیش سہولت لري نو تاسو زمغه خبرونه په ایجا ساتری باندې په ټی وی باندې هم کتل شي مو سره ملګری اوسې یو سوم د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د ترګریزه برید دریمه کلیزه منزل کیږي په دې حق لا یو شمیر دستوري نه یوازې په پیښور بلکې په کوټا کې هم شوې دي د دغه حل به تاسو ته روانې کوو چې په کوټا کې کومه دستوره شوې ده خو اوس هم په پیښور کې د پرس کلب مخې ته د هغه قربانیانو چې په دغه سکول کې په برید کې خپل ژوند د لاسه ورکړو د هغوی مور او پلار هغوی خپلې غوښتنې چې دی هغه روانې کړې دي او دوی وایي چې دوی لا هم د انصاف په تمه دي او بیا باید چې یو عدالتي کمیشن ورته خاص جوړ شي چې د دغه برید پلټنه تر سره کړي نور تفصیل لري په دې حق لا حمید الله په دې رپورت کې
د ای پی ایس د یو سل دو درش ماشومانو زده کوونکو د دریم تین په موقع د هیواد سیاسي مشرانو حکومتي چارواکو او د مدني ټولنې غړو په خپلو ویناګانو او پیغامونو کې د دې ماشومانو د نه هیرولو جمعنې تکرار کړې دي خو د پیپلز ګوند بلاول زرداری ویلي ریاست د ای پی ایس د وجول شو ماشومانو کورونو ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوې ده او وایي د ای پی ایس پترس کې د جوړ شوي شل نکاتي کامی اکشن پلان ډېرې خبرې له ریاست نه دي عملي کړي په کامی مطبوعاتو کې د دې پلان د نه عملي کېدو او په هیواد کې د توندلاریتوب او مذهبي سرحدریزې د مخنیوي لپاره د ریاست او حکومت کومه ستراتیژي په نظر نه راتلل مدام د بحث لاندې وي د مزدور کسان پارټۍ مشر افضل خاموش وايي په اسلام آباد کې د یو سو سو مذهبي سرحدریزو پر ضد د ریاست سلامي کېدل ښایي چې ریاست په ټولنه کې د روحان فکرې د ودې لپاره د پلان په عملي کولو کې کوم ګامونه نه دی اغستي
او بلکې د پښتنو نه بلکې د ټول پاکستانو لیبرل قوتونو هم جنگ بیلو ماته د شخکاری ځکه چې اوس استفاګانې په خانقاګانو کې ورکول کیږي اوس استفاګانې یو سو کسانو ته چې هغه روډونو ته راوتی دي او هغه ته ور پیښول کیږي زنیم خبر چې دلته کې لیبرل څوک پاتې شو زنیم خبر چې دلته کې سیکولر څوک پاتې شو او زنیم خبر چې دلته کې د دهشتګردو په ضد باندې د جنگ کوونکي څوک پاتې شو حکومت نومي څه شی دلته کې شته نه تاسو پنجاب کې وګورئ
د ای پی ایس د وجل شو ماشومانو د ځنې کورنو لخوا د دې پیښې د عدالتي پلټونو غوښتنه په دوام سره راځي دوی وخت په وخت د دې غوښتنې د پاره احتجاجونه او مطبوعاتي کانفرنسونه هم کوي که څه هم ډېرې اغېزمن د کورنۍ کومې نوې غوښتنې نه کوي او خاموشه دي خو د ځنې کورنو دې غوښتنې ته د پیپلز ګوند په ګډون تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونو وخت په وخت ملاتړ ښودلی دی د یو دوه وجل شو ماشومانو پلاران شهاب خان او تیک اختر وایي
چې د آرمی پبلک سکول judicial inquiry issue that the judicial inquiry the army public should have no that is not a dubara na kedas mundo from the day one that you chung the judicial inquiry right that the judicial inquiry unish to the army public school no that is not a future ki bian ki
نو نو مکه دا یو خبره چې د ماشومانو چې څه کډیان پر باغی کې چې ایسي اغستې دي هغه انکوایري اوس په ورې نه ده لکه مونږ نه مونږ چې دا انکوایري دې کوم کیسه په کې سره کړی دی یا څه دي
سیرن کی وای د حکومت او ټولنې هغه منافقت او دومهي چې وګنګس اخلاقی تکلار په وړاندې بوزي شرمناک ده د ریاست او حکومت د یو سو سو تندرو کسانو غیر عیني وختونو منلو ته تیاریږي خو د خپل ماشومان درتونکو د خوندې کولو لپاره یو واضح تګلار نه ورکي دی وای په ټولنه کې د یو بل د منلو د مختلفو عقیدو روایتونو فکرونو او جبو د لپاره د زغم پیدا کولو پروژه که هر څومره ګرانه وګده ده خو ریاست لپاره د هیواد درتونکو د لپاره د مشکل او ضروری کار پورې ګوته پورې کول وی سیرون کی وای دا ځکه چې دا لړۍ په ای پی ایس تمامه شوې نه ده د چار صدی د بچا خان په هنتون او دوه نیوراندې د پیښور د زری زده کړو په مرکز بریدونه د پښتونخوا خلک د خپل ماشومان د تعلیمي مستقبل په اړه د ریاست خوندي او عملی جواب مطمئن کولی شي حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلو ویژن پیښور
پښتني پیغلی په کور ناشتې کندې شوې
بری بل کو مسكين وو او پلاړ مسكين وو یو مور د سپین سره هغه د ورونو سره ده
دا تنکیز وانان چیر تلاړل
تر هغه کوټه پیښور
کابل کندهار
جلال آباد مردان
هلمند او سوات وهلی او زپلی
Thank you.
ترنو قدر من اوریدون کو دا وی وی دیو دا او بیا هم پاتې کیږو په همدی مسالې باندې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګریز برید نن دریم کال پوره کیږي. نن دریمه کلیزه ده. په دغه برید کې تر 130 زیات د ښوونځي ماشومان وژل شوي وو د ترهګرو لخوا. په دغه اړه نه یوازې په پیښور کې یو شمېر غونډې شوي دي، بلکې په کوټه کې هم په دې اړه یو شمېر غونډې جوړې شوې دي او خلکو خپل غبرګون څرګند کړی. دا به له کوټې څخه د ډیوې د خبریال حمید سمسور په راپور کې واوري.
د بلوچستان په یخو سیمو کې په سرکاري او په شخصي سکولونو کې نن اخري ورځ بله. په ګڼ شمېر سکولونو کې د نتایجو د اعلان کېدو لپاره بیلابیلې غونډې پرانستل شوې وې، خو په دغو غونډو کې ګڼ شمېر وینا کوونکو دوی د پېښور آرمی پبلک سکول د درېیمې کلنیزې پر مهال باندې د تراګرۍ دغه پېښه په غټو ټکو کې وغندله. په دا پېښه کې تر 140 زیات ماشومان، لوستونکي او استادان وژنه یې د تراګرۍ یو لوی ناورین وبلی. د شخصي سکول پرنسپل ملک عبدالرشید کاکړ په دغه پیښه کې وو جلسو ماشومانو استادانو د عقیدت کولو نه وړاندې کړل.
چې درې کاله مخکې چې په پېښور کې کومه واقعیه وسوله، په هغه کې زموږ اربار مړه شو. هغه کې نه دی چا بچانو بچای چې د هر چا زوی موږ په کار نه رسېږه سره محبت وکړو. په کار نه دی چې په پېښور کې کومه واقعیه وسوله، په کار نه دی په سرکاري سطح باندې باید چې دا ورځ بناو سوی وای، لیکن افسوس دا دی یو چا دا ورځ بناو نه کړ. شخص بیا اکشنیان کوم کوش موږ ویلې دی هغه کدار چا بچانو هغه زموږ وړو دی زموږ بچان دی موږ کې نن په هغه سامه کې د دوی سره سره یو.
په دغه غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر سلاکار علاءالدین کاکړ پاسو لوستونکو ته مبارکي وویله. علم، پوهنه او ساینسي تعلیم د روان وخت لپاره یو لوی سپر وګڼي. د بلوچستان اعلی وزیر سلاکار علاءالدین کاکړ دا خبره هم وکړله چې د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه د خان عبدالولي خان پوهنتون او دغه ډول دلته په کوټه کې د نجونو په پوهنتون کې چې څو کاله له مخه ځان وژونکي برید سوی وو، دا یې د تعلیم لپاره لوی زیان وبلی.
دوستانو نن ورځ 14 تاریخ دی، دسمبر میاشت ده. په دا ورځ یو ډېر افسوسناک واقعیا زموږ په وطن زموږ په ملک کې په پېښور کې خیبر پختونخوا کی پیش رالا پسکول کی دہشت گردانو آغا سکول محاصرہ کی معصوم کشنان آغم دچا زامنو آغم دچا لڑے وے آغا دیر بے دردی سرا
نور وینا کوونکو بیا وویل چې د تراګرۍ له پیښو وروسته حکومت د کامی عملیاتو پلان، رد الفساد او پوځي عدالتونه پرانستل، خو تراګرۍ تر اوس مهاله پورې لا له منځه نه ده تللې. په دغه دستوره کې له یوې میرمنې زخمه وپوښتل چې د پېښور آرمی پبلک سکول چې نن یې درېیمه کلنیزه ده، په دې اړوند باندې ته څه ویل غواړي؟ چې لومړی یو ماته او بیا یو مایک ته په خشم باندې وکتل او بیا وی وخواته پری وی د نه غوښتل چې خپل ژغ او ویډیو یې خوراسي. دا خبره وکړه چې د پېښور آرمی پبلک سکول په فوجي چاوني کې د نن وو شپږ وسلوال کسان څنګه دالته ورننوت چې په دغه موجوده نظام د هغو ماشومانو، مندو، پلرونو او نورو اغېزمنسو خلکو ته انصاف ورکول یو ټوکه وبلله. چې په ښار سکولونو او په جوماتونو کې خلک وژل کېږي خو د مسؤلیت څوک نسته. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
په ټویټر، فیسبوک او د سوشل میډیا د نورو سامو
دا د وایس اف امریکا دی بډی ټی او ټی وی دی. قدر مناوریدونکو، درې کلر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې چې کوم تراګره برید شوی او د هغې قربانیان چې نن ورځ په احترام سره په عقیدت سره یادول کیږي، په دغه لړ کې نه یوازې د ټولنې وتلي خلک خپل پیغامونه، خپل غبرګون چې دی هغه باندې کوي، بلکې بیا عام اولس هم په سوشل میډیا باندې په دې باندې خبرې کړې دي، خپل نظر یې وړاندې کړی دی. دغه غبرګون تاسو ته احسان محمد خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په ټویټر، فیسبوک او د سوشل میډیا د نورو څنګه د لاري نن زیاتره خلکو د پېښور آرمی پبلک سکول خنړې برید یاد کړي او په خپل خپلو ټکو کې دغه ناترسه ترهګری پېښې ته عکس العمل ښودلې. زیاتره خلکو د خپل پروفایل عکس فریمونه بدل کړي او ورسره د ای پی ایس برید کې وجل شوي ماشومانو عکسونه یو ځای کړي دي. ملت پالا سیاسی مشر افراسیاب خټک د ای پی ایس ماشومانو خونړی برید په حق لا خپل شیرونه خواره کړي چې دا ډول دی: د مرګ سپیری سیلای د لاسا جوړ نوې فتور شو، دهشت د اور لمبو کې پېښور بیا تود تنور شو، د میاندو زړګي وچاودل، پلارانو سلګۍ وکړي، قلم په ځمکه ولوېدو، کتاب په وینو سور شو. ملاله یوسفزئی په خپل ټویټر پیغام کې د ای پی ایس خونړې برید یاد کړي او لیکلی دی: درې کاله وړاندې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې 122 ماشومان ډېر په بې دردۍ سره وجل شوي وو. هغوی په نن ورځ او هم په هر ورځ زما فکر کې موجود دي. بیا لیکلی: هیڅ یو ماشوم دی د تندروی او تشدد سره مخ نشي، هیڅ یو ماشوم لا نه د پکار چې په ویاره کې مکتب ته لاړ شي، هر یو ماشوم دا حق لري چې بې خطره خپل تعلیم تر سره کړي. د ملالا یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی هم په ټویټر پیغام کې پوښتنې کړي دي: د 122 ماشومانو ناترسه وجنې واکمنان په کامی تګلاره خو یو ځای کړل، ولې آیا دوی دغه 40 ټکی تګلاره یا ایجنډا سرته ورسوله، او آیا هغه چې د دغه ناترسه برید کوونکی او دوی سره کومک کوونکی دي د انصاف تلیتا راوستل شو؟ نو راځی چې په دغه واکمنانو یا حاکمانو ماتم وکړو چې دوی مونږ ناکامه وساتلو. پلوشا عباس چې د مدني ټولنې یو پیغله فعال ده، په ټویټر د ای پی ایس خونړی برید وجل شوی ماشومانو عکسونه خواره کړي او ورسره لیکلی: دغه ګلالی وجل شوی زمونږ په فکرونو او دعاګانو کې دي، دغه ناترسه خونړی پیښه نشو هیرولی، بیا دې دغه ورځ چرته هم را نشي. د شخصي ټلویژن وتلی سړنکار حامد میر هم په ټویټر خپل پیغام لیکلی، ویلی دي: ماشومان چې سکول ته لاړ شي بیا بیرته کور ته رانشی، اے الله بیا دی دغه دسمبر چرته هم رانشی، او خدای دی د ای پی ایس خونړی برید زپولې کورونو ته صبر ورکړي. یسرا اسکر چې د مدني ټولنې یو فعال غړی ده، د ای پی ایس د یو ماشوم د ځانګړي یونیفارم اکثرې په ټویټر لیکلی: تر ټولو ورکوټی تابوتونه تر ټولو زیات درانه وي. پخوانی ډکټیټر جنرال پرویز مشرف هم په ټویټر د ای پی ایس په اکلا لیکلی: مونږ لچرته هم په پېښور کې د ای پی ایس د ماشومانو د زبکولو دغه د ترهګرۍ پیخه معاف کول او هیرول نه دی پکار. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نوسای فاطمه بټو په ټویټر وایي: یوازې زمون وجل شوی ماشومانو ته د عزت ورکولو رسمي غونډې م جوړوي، زمون د هیواد حفاظت وکړي، زمون د ماشومانو حفاظت وکړي. سنم بلوچ یو جرنالیست ده، په ټویټر د ای پی ایس برید یو وجل شوی ماشوم عکس سره لیکلی: نن د ګلونو کلیزه ده. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، جو ریډیو، پېښور.
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره تاسو د خوخي غږ VOA دیوا واوري په ټي وی یې وګوري، په ټویټر یې خوخه کړئ او په ویبپاڼه یې ولولئ.
کو او سم راځو یوې بلې مهمې مسلې ته. د جنوبی اسیا د ترهګرۍ د څار یو ویبپاڼه وایي چې په روان 2018 کال کې په ټول پاکستان کې 144 ترهګریز بریدونه یا د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې دي. په دغو بریدونو کې 1519 ملکیان، 200 امنیتي کسان او 490 ترهګر وژل شوي دي. د ارشد مومن ویډیو راپور ته وکړئ.
د پېښور په ذریعي تربیتي مرکز باندې د ترهګرو برید په سیمه کې د امن امیدونه بیا تت کړي دي. پاکستان کې د تیر یو لسیزې په شان 2018 کال هم خونړی و چې تر ټولو زیات پکې قبایلي علاقې او خیبر پښتونخوا متاثره شوي دي. د ساوت ایشین ټیررزم پورټل نومي ویب سایټ شمیرو تر مخه په کال 2018 کې په پاکستان کې 144 د ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې 1519 عام وګړي، 200 امنیتي ادارو عسکر او لسکم 1500 وسلوال وژل شوي دي. د ویب سایټ شمیرو تر مخه کال 2018 کې 122 د ترهګرۍ پیښو کې 612 عام وګړي، 293 امنیتي ادارو عسکر او 398 وسلوال وژل شوي. د پېښور پوهنتون انسټیټیوټ آف کنفلیکټ اینڈ پیس سټډیز مشر جمیل چترالی وایي پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جوړې تګلارې په سمه توګه نه دي عملي کړې شوي.
نو یقیناً نیشنل ایکشن پلان باندې تر اوسه پورې څنګه عمل په کار نه دی شوی. نیشنل ایکشن پلان الٹر ریورس آرڈر کې ډېر کارونه وشو. موږ هغه خلک چې دنیا دهشتګرد ڈکلیئر کړی دی موږ د هغې نو سیاسي اکابرین جوړولو کوشش کوو لګیا یو. موږ د کشمیر او د افغانستان حوالے سره خپل قبله درسته کړې نه ده. موږ تر اوسه پورې د ټریننګ کیمپس چې کوم موږ د کشمیر جهاد حوالے سره یادو د هغې نه موږ سرنډر شوي نه یو چې ترسو موږ دا نوی کړي. نو دا به لیجیټیمیسی ورکوي هغه خلکو لا چې کوم بهر ملکونه قوتونه په پاکستان کې په عمل گزارې کوي هغوی ته لیجیټیمیسی ورکوي.
د خیبر پختونخوا پولیس وای په صوبه کې د کال 2018 په پرتله کال 2019 پورام نه او د ترهګرۍ پیښو کې 50% کمیرا غلی. پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبريال حق نواز وای د امنیتي ادارو عملیاتو تر ډیره حد امن پر ځای کړی دی، خو په سیمه کې د داعش په شکل کې یو نوې خطر سر راپورته کوي.
تحریک طالبان یو تنظیم او یو مضبوط قوت په یو وخت باندې اوس په مختلفو حصو کې تقسیم شوی دی. د هغې نه کوم چې تنظیمونه راوتي دي هغه هم تقسیم شوی دي. خو بل اړخ ته که تاسو وګورئ نو داعش کوم وسلوال ګوند چې د هغې آثار دلته ښکاره کیږي. نو راتلونکي وخت دا وینم چې ډېر نظر خپل واضح کول پکار دي، قتل پکار دي حالات ہوتا ځکه چې مخکې تا که فرض کړ دغې اوس نه مخنیوي ونه شي نو دا به بیا د اوس نه بهر شي بیا به یو پیره په دې سیمه کې په دې دغه شان کې پېښې به بیا مخې ته راځي او خلکو ته مشکلات دي.
سیډونکو وای په ظاهره د پاکستان دننه د مخالفو وسلوالو ډلو مرکزونه ختم کړي شوی دي او موجوده ترهګریز بریدونه د پولي پورې غړه افغانستان کې پلان کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوری ډیو ټی وی، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
صف امریکا د ویډیو ټی وی دی قدر مناور دن کوم سمل غری او سی او سم هم پنن رس په کال 1971 کې پاکستان په دوو برخو کې وشل شو. د یو اوګدی جګړې ورسته بنگلاديش د پاکستان څخه خپل ازادي تر لاسه کړې و. سیډون کې وای پاکستان تر اوسه پورې د بنگلاديش پر رنگ حالاتو ناز د کړن نه د کړې او په قبایلی سیمو کې خلکو ته د هیواد د نورو برخو په سیر تر اوسه خپل بنیادی حقونه نه دی ورکړل شوی او د انګریزانو له وخته پاتې د اف سی آر قانون هلته لا هم ساتلی. نور تفصیل لري ریاض حسین په دې تفصیلی رپورت کې.
د دسمبر 14 نیټه کال 1971 کې مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش هم د پاکستان نه جدا شو او ماهرین وایي ک په ملکی سطح باندې افسر شاهی پوزی مشرانو او سیاسي واکدارانو د تاریخ نه زده کړو نکړه نو پاکستان به نور هم مشکلاتو سره مخ شي. په دې حق لن موړی قانوندان بیرستر محمد سیف وایي د سیاسي او عسکري قیادت نه اهله په وجه باندې پاکستان تقسیم شوی دی.
واقع شوی دا 16 دسمبر باندې د مشرقی پاکستان زمونږ د ویلې دو کوم صرف او صرف زمونږ د سیاسي پارټو او زمونږ د سیاسي مشرانو نه کردار او د دې نه اهله په وجه د دې نه لایقتیا په وجه باندې مونږ د مشرقی پاکستان جدا شو. دا زمونږ د تاریخ یو ډېر غټه بدقسمتي ده. غیر مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ ته د حالات او ادراک وشي او مونږ د حالاتو نه سبق واخلو.
تاریخ دا خبره سرګندوي چې د پاکستان د جوړېدو نه سلیریش کال وروسته په کال 1901 کم او یم کې د هغه وخت پوځي جنرال جنرال یحیی خان حکومت حواله کړو او هغوی په ملک یو ځل بیا پوځي حکومت قائم کړو. خو د هغوی دا غټه کارنامه بللی شي چې په کال 1901 کې هغوی صفا انتخابات وکړل او د انتخاباتو په نتیجه کې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ په مشرقي پاکستان کې 1200 چوکو کې 1200 چوکې ترلاسه کړې او پاکستان پیپلز ګوند په مغربي پاکستان کې په 1300 چوکو کې 180 سیټونه ګټلی وو او په مجموعي توګه عوامي لیگ 15% د حکومت کولو حق ترلاسه کړی وو. خو مطبوعات وایي موجوده پاکستان سیاسي او پوزي مشرانو او نوکرشاهي نغختل چې عوامي ليګ په پاکستان کې حکومت جوړ کړي او د دغه سیاسي اړيګړي په وجه باندې ځواکونو په بنگلاديش کې عملیات هم پیل کړل. د حکومت وینا ده په هغه وخت کې هند هم دغه اړيګړي ته کومک ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه هم پیل شو چې بیا وروسته یې بنگلاديش په وجود کې راغلو. خو ماهرین وایي د شپکسل ویخکالو د تیرېدو وروسته اوس هم د ملک دننه وړې صوبې او قبایلي سیمې د خپل سیاسي بنیادي او اقتصادي حقونو نه مدی. په دې حق له د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي نوموړي خبريال صفدر داوړ وایي په حکومتي سطح باندې د قبایلی خلکو رائے ته احترام نه ورکول کیږي او اوس هم هغوی د خپل حقونو نه محروم دي. په ورستو کې د پاکستانی ځواکونو لخوا قبایلی مشرانو او نوجوانانو ته دا باور هم ورکړی شوی دی چې د هغوی دغه محرومۍ به ختمې کړي او په کال 2010 کې په مرکزي سطح باندې د 13 ترمیم نو وروسته صوبو ته تر ډېره حده پورې خودمختاري هم ورکړی شوی ده. اگر چې 14 دسمبر 1901 په پاکستان کې د غم او تورې ورځې په توګه نمانځل کیږي خو په کال 2014 کې د آرمی پبلک سکول پیښې نه یوازې سیاسي ګوندونه او نوکرشاهي په نېشنل اکشن پلان جوړولو باندې مجبور کړه بلکې د مشرقي پاکستان غم یې هم ورستو کړو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
نوردونکو د پاکستان د ستري محکمې مشر قاضي میا ثاقب نثار د دې هیواد په عدلیه باندې ورستۍ نیوکه رد کړې او ویل دي چې دا ډول انګیرنې او فکر باید ختم شي چې ګواکې عدلیه د یو غټ پلان برخه جوړوي. پام وکړئ په دې اړه اسلام آباد څخه د ډیوی د خبريال اورنګزیب دې راپور ده.
د ستر محکمې لخوا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد خپل آمدن نه زیات مالی اساسې جوړول مقدمه ختمولو او د فیصلې باندې واکمن مسلم لیگ تنقید نه پس ستر محکمه مشر قاضی ویلی دی قاضیان د چا فشار لاندې نشی راتلی او نه د سکسما پلان برخه جوړی دی شي. پنجاب لاهور خار کې یو غونډه تا وینا په وخت د ستر محکمه مشر قاضی جسټس ساکب نصر ویلی دی چې عدالت د چا پر ضد فیصله واوروي نو بیا په قاضیانو تنقید روان شي. چیف جسټس دا خبره هم کړې ده، عدلیه باندې سکسما فشار نشته او نه قاضیان څوک فشار لاندې راوستې شي. عدلیه د پاکستان یو معتبره اداره ده، عدلیه په نیت دې څوک شک ونه کړي. جسټس ثاقب نثار وینا وه، که چېرې یو کلي کې یو مشر څه فیصله واوروي نو خلک مشر ته بد رد نه وایي، او د عدلیه مثال هم د کلي د مشر پر شان دی.
یہ جوڈیشری آپ کا بابا ہے، آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نکالیے کہ بابا کسی ڈیزائن کا، کسی پلان کا، کسی بڑے عمل کا حصہ بن چکا ہے. نہیں بنا یہ بابا، نہیں بنے گا یہ بابا.
دوی وی که د چا پر ضد فیصله واورو نو بیا خلک تورونه لګوي چې عدلیه د یو پلان برخه جوړه شوې ده، او وضح کوم چې نه خو قاضیان د څه پلان برخه دي او نه فشار لاندې راتلی شي. چیف جسټس ویلي دي تیر یو کال نه د سترې محکمې قاضیان سیاسي مقدمو اورنو کې بوخت دي، او اوس چې سیاسي ګند صفا شوې دی نو تمه ده عدالت به د عامو خلکو مقدمې اورول پیل کړي.
تو یہ پولیٹیکل ڈرٹ جب سپریم کورٹ کی لانڈری سے صاف ہونے کے مرائل سے ذرا باہر نکل جائے تو مجھے وہ مائی بھاگا کا، غرام رسول کا، دین محمد کا، رحمت اللہ کا، وہ بیچارہ تین مرلے کی اپنی ایک چھوٹی سی پٹری کو جو حویلی سمجھتے ہیں.
دوی وی تمدا سیاسی گند پا صفا کے دو دے، او اس با اعلی عدالتونا دا عام خلکو مقدمے ہم آوردی شی. دا ستر محکمے مشر قاضی دا بیان دا سے حل راغلے دے تیرہ رز ہم ستر محکمے دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد جوڑ مقدموں کے دے بری کڑے وہ، او دے فیصلے پس واکپن مسلم لیگ دا تورونا لگولی وہ یوشان مقدموں کے عدالت دو بیل بیل فیصلے کری دی. یعنی یو منتخب وزیر اعظم نواز شریف یې د وزیر اعظم سوکینا لری کړی دی، او عمران خان یې بری کړی دی. نن مسلم لیگ یو مشر تلال چودھری هم ویلی دی دوی د قاضیانو بحالولو هڅه کړې دي، او قاضیان خو بحال شو خو د عدل نظام تر اوسه نه دی بحال. د اعلی عدالت لخوا نواز شریف انتخاباتو لپاره نه اهل ګرځولو او عمران خان اهل ګرځولو فیصله باندې پخوانی اټارنی جنرل عرفان قادر وایي د پارلیمان غړو اهلیت په اړه عدالتونه فیصله نشي کولی، او د مقصد لپاره انتخاباتو کمیسیون موجود دی. عرفان قادر وایي
آرټیکل 63 کانسټیټیوشن کا صاف لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی نا اہلی پارلیمنٹیرین کا کوئسچن اٹھے گا تو اس کا فورم جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے سپریم کورٹ کا. تو پھر یہ سپریم کورٹ نے اپنے اوپر یہ کیسے لے لیا کہ وہ یہ فیصلے کرے گی؟
دوی وی دستور کی دا خبر واضح دا، دا پارلیمان غړو اهلیت په حق لا فیصلو اختیار عدالت سره نه بلکې انتخاباتو کمیسیون سره دی. دستر محکمې لخوا نواز شریف نه اهل ګرځولو پس واکمن مسلم لیگ په عدالتونو تنقید زیات کړی دی، او دا ګوند دا تورونه هم لګوي چې د دوی پر ضد سپلان جوړیږي. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پر ورځ د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګمه جالوان.
د وایس اف امریکا ډی وی ډیو ټی وی د قدم منوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیو نه زموږ خبرونه تاسو نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې په ټی وی سکرین باندې کتلې هم شي. کو په کور کې د ډیر سہولت لري نو په ایجیا سات 3 باندې دغه خبرونه تاسو په ټی وی سکرین باندې کتل شي. او زموږ خبرونه زموږ پروګرامونه چې دی هغه نه یوازې تاسو په دغه ټی وی او په ریډیو باندې کتلې اوري دلی شي، بلکې په ټولنیز او ویب پانو باندې هم زموږ خبرونه موجوده دي. ساسو د لیدو یا اوریدلو لپاره مونږ په فیسبوک یو په ټویټر انستګرام او بیا په یوټیوب باندې هم زموږ پروګرامونه مرکه او رپورټونه چې دي هغه موجوده وي. اوس هم د اسلام آباد های کورټ چې دی هغه مرکزی حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی دی چې د مذهب د سپکاوي او کیس کې چې پکې په ټولنیزه سرچینو باندې د اسلام پر ضد مواد خپاره شوی او په دغه کیس کې چې عدالت سره امر وړاندې کړو د عملی کولو لپاره نو عدالت په چارواکو باندې غواښ کړی دی چې دغه امر دې زر تر زره عملی شي. ګنی نو بیا په راتلونکي اورېدنه کې وزیر اعظم هم کورټ ته رابلل کېدی شي. نور تفصیل لري په دې حقله باندې رابعه پیر په خپل رپورټ کې.
د اسلام آباد های کورټ ویلي چې کچري وفاقي حکومت په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي مواد په یو ونی کې لري نه کړو نو وزیر اعظم او اړوند چارواکي به رابلی د اسلام آباد های کورټ قاضي جسټیس شوکت عزیز حکومت ته د روان کال د مارچ په 1 نیټه پر سوشل میډیا د مذهب سپکاوي کوونکي مواد خوروونکو په ضد قانون سازي په اړه ګامونه پورته کولو او په دې اړه تفصیلي رپورټ جمع کولو حکم ورکړی و. خو حکومت په دې اړه تر اوسه دغه رپورټ نه دی جمع کړی چې په دې اړه کېدونکي اوسنۍ اورېدنې کې قاضي جسټیس شوکت عزیز وویل چې د عدالت سپکاوی کوونکي د آئین لاندې نسی خلاصې دی او دا چې د عدالت سپکاوی په جرم کې وزیر اعظم د مذهبي چارو وزیر د کورونو چارو وزیر د قانون وزیر او د خبر او خبرتیا وزیر د عدالت سپکاوی تورن ګرځول کېدی سي. ولې چې د عدالت سپکاوی په جرم کې پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر یوسف رضا ګیلانی هم خپل د وزیر اعظمۍ د چوکۍ څخه لرې کړی سوی و. څېړونکي پر سوشل میډیا خلک د اظهار د ازادي سره ګرځول یو خطرناکه عمل ګرځوي او وایي چې د سایبر کرایم په شان قانونونو له وجې تر ټولو لویه خبره دا ده چې څوک په ازادۍ سره پر څه معامله د سره خبرې هم نسي کولی. د سوشل میډیا د حقونو ادارې ارز فار آل کارکوونکی فرحان صدیقی ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي مشو ډیر خطرناکه پلو ته روان یو. ولې چې زموږ په هیواد کې یو شمیر فرقې موجود دي نو په کومو بنیادونو به د مذهب پکاوی پیژندلګو کېږي او خلک به څرنګه خپل بې ګناهي ثابتوي؟ په داسې حال کې زموږ عدالتونه دغه فکر او سوچ نور مضبوط کړي نو زموږ په نور ډیر ګران سي. د روان کال د مارچ په 1 نیټه کېدونکې پرېکړې کې عدالت ته هم ویلي وو چې په هیواد کې د هغه غیر سرکاري سازمانونو پیژندلګو دي هم وسی چې د مذهب د سپکاوي خورولو لپاره کار کوي او د کورونو چارو وزارت ته د دوی په ضد د عملیاتو حکم هم ورکړی و. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره دروخیږي د پښتون نو ډیر خلک من کروږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سروخیږي او د پښتون نو ډیر خلک من کروږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
اردنکو په پاکستان کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یا ایچ آر سی پی ویلي چې دوی په دغه هیواد کې د مذهبي ازادیو د لګکیو او د نور ملکیانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د یو فهرست یا چارټر په جوړولو باندې کار کوي. ارشد حسین پرې بشپړ راپور لري.
د پاکستان د بشری حقوقو د سر خپلواک سازمان د هیواد په عادي چارو کې د پوز مخپسی واقعیدونکو مبینه اثر رسوخ راکمولو، د حقیقی جمهوری نظام په خپو ادرولو او هیواد کې د مذهبي ازادۍ او د لګکو حقوقو ته د راپې خوګواخونو د مخنیوي د پاره د حقوقي میثاق جوړولو پریکړه کړې، او ویلي چې پارلمان دې په تیره موده کې د فیض آباد دننه د مذهبي ډلې د احتجاجي پرلت په شا د پټو لاسونو راښکار کولو په غرض د پارلمان یو تحقیقاتی کمیټه جوړه کړې. د خالی پرواز اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال د هیواد د بشری حقوقو د خپلواک سازمان ایچ آر سی پی غړی او وتلې قانون پوه اسما جانگیر ویل، موږ نن هیواد کې د میشت اقلیتونو د حقوقو او د مذهبي ازادۍ په باب لا خبرو لراغلی وو، او په خبرو خبرو کې په دې نتیجه رسیدلی وو چې موږ مطالبې اوس د چا نه وکړو. پاکستان کې دا وخت نظام د چا په لاسونو کې دی، او کدا غوښتنې د منتخب حکومت نه کوو نو دا به کتل وی چې آیا هغوی په حقیقت کې واک لري او کنا. نوموړي پوښتنه راپور تکړه چې اسلام آباد فیض آباد کې وړاندې موده کې د یو مذهبي تنظیم لخوا د راجوړ کړي شوي احتجاجي پرلت پشا څوک دي، دا هم معلومول اوس ضروري شوي دي. میرمن اسما جانگیر هم دا راز زیاته کړه چې دا اوس یو راز نه دی پاتې چې د پاکستان په سیاست کې هم پوز وردن نه شوي دي. دلته په هر سانګه کې پوز ناشته، او زمنګ حکمران اوس پوز جوړ شوی دی، او موږ چې کوم خفیا لاسونه یادوو هغه په جی ایچ کیو کې دی، او یوازې سیویلین حکومت نه بلکې مخالف سیاسي ډلې هم پوز ته سلامی شوی دی.
مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین سے اور نیشنل اسمبلی کے سپیکر سے کہ وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائے، اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس یہ ہونے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ فیض آباد کا دھرنا جو ہے، اول وہ یہاں آیا کیسے، نمبر ایک، نمبر دو وہ کون لوگ تھے، نمبر تین وہ کیسے لائے گئے، نمبر چار جب پولیس ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو رہی تھی تو جو نیا ایک لوٹ آیا وہ کس جگہ سے آیا، اور پھر یہ کہ جو ضامن بنے وہ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ضامن بنے اور کس کے ضامن.
هغوی منګ د سینټ د چیئرمین او قومي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کوو چې هغوی د فیض آباد د احتجاجي پرلت د پلټنو دپاره یوه پارلماني تحقیقاتي کمیټه جوړه کړي، او د دغه پارلماني کمیټې کار دی دا وټاکل شي چې فیض آباد کې د مذهبي تنظیم پرلت وخونکي دلته څنګه راغلل، هغوی څوک وو، هغوی څنګه راوستل شول، او چې پولیس د هغوی په پاسولو کې بریالي کېدل نو بیا د چا په وینا رستو شول، او څوک چې ضامنان جوړ شوي حقی په کم ډول ضامنان جوړ شوی دی. په دې خبری غونډه کې موجود د ایچ آر سی پی یو بل مشر ای رحمان ویل، موږ سیاستدانانو ته د بدو ردو ویلو په حق کې نه یو، غواړو چې سیاست مداران را یوځای شي او هیواد د موجوده امنیتی او سیاسي کړکیچ نه راوباسي، او ټولو ادارو ته په خپل خپل آئینی چوکاټ کې دننه د اوسېدو او کار کولو غږ وکړي. خیبر پختونخوا ایالت کې د بشري حقوقو د دغه خپلواک سازمان د صوبایي څانګې مشر ښاغلی دوست احمد خان ویل، د دغه میثاق حقوق مرام په مدني ټولنه کې آگاهی خورول او په هغه سیاسي مشرانو د اولس لخوا فشار زیاتول دي څوک چې د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي دي. هغه ویل د هیواد ټولنه د مذهب په حواله د زغم د نشوالي سره مخ ده، او د زغم د زیاتولو لارې نوموړی څه داسې په ګوته کوي.
باشمانو ته چې درسي کتابونو کې کم سلیبس کې خوده شوی دی اغه لیک هارمونه اسکول غواړي، دغه رنګ مطلب چې د نور چې میډیا باندې چې کم دغه کیږي، یا مطلب چې دلته چې مذهبي جماعتونو د پاره کمې، یعنی بے لگا مدرسې جوړي کی، هر سړی چې مطلب چې مدرسه جوړي او مطلب چې داغه چک نشته د حکومت ترنو چې ستا سلیبس سره تخلق تسخه ادم ماشومان د کم نه بل غټه خبره ده.
میرمن اسما جانگیر پر ډاګه کړه چې د هیواد بقا او سلامتیا په جمهوری نظام کې پرته ده، او په هغه نظام کې نه ده چې د جی ایچ کیو نه چلیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون خزی سوائی
ملک دا بیلا بیلو علاقونا، بلکہ دا قبائلی سے مونا خزی راغلی دی، او دوا تا دیر ظلم شوی دی، دیر زیاد ظلم شوی دی، ریاست تا پکار دی چی دلیر حوالے سرا خامخا دا سے اقدام اچت کی چی راروان وقت کی سوک دا سے قدم اچتا اول سوچ ہم انہ کی
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود.
د یونیورسيټي انتظامیه د دینه بهتر طریقه باندې د دې مسله کې رول ادا کول شو. تفتیش بسر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور وتوی چې کلی تراشه مور په وې د جمعې پر از بازار باندې د جمعې خو غراغه دا غوا خراغه او لکه دا غو لاش راغه مور بل راز دا وې تیر دا زمونږ مشالو دې چېرو د مینځو یوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاوره وطن کې د دنیا مشالان دې د غي حفاظت او تعفوز شي.
سف امریکا د وریډیو ټي وي د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډي سي د استوديو نظم غ خبرونه له هم دوام لري. د خبرونه ته غوږوسي او راتلونکو پروګرام چې د هغې په حق له به هم درته لکس اوایو. زمونږ همکاران چې دی نایل محمد او وکیل خان به په ګډه یو خوندور پروګرام های فایو نومیږي دغه به تاسو باندې کوي. نو تاسو هم په دغه خبرونه کې د هغوی سره برخه اخیستل شئ او بیا خپل نظر چې دی د خپلې خوښي سندرې چې دی د هغې تاسو ریکوست هم کولی شئ په دې خبرونه کې. نو موږ سره ملګري اوسئ. او اوس هم تاسو ته په پاکستان کې چې کوم د تعلیم لپاره کارونه روان دي په هغې باندې د ملګرو ملتونو یو غبرګون راوړاندې کړی شوی دی چې دغه تفصیل تاسو لپاره لري ارشد مومن په دې تفصیلي رپورټ کې.
ملګری ملتونه خپل یو تازه رپورت کې وایي چې پرایمری تعلیم کې پاکستان د نړۍ نه د تعلیم په ځغل کې 50 کاله وروسته پاتې دی. رپورت تر مخه پاکستان کې 15.6 میلیونه ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي چې د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دي چېرته چې زیات شمېر ماشومان د سکولونو نه بهر دي. رپورت تر مخه پاکستان په ثانوي تعلیم یا سیکنډري ایجوکیشن کې د نړۍ نه 60 کاله وروسته پاتې دی چېرته چې 15.5 میلیونه زده کوونکي سنوی تعلیم ته لاسرسی نه لري. د پېښور پوهنتون په خوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وای پاکستان کې تعلیم ته لا هم د حکمرانانو توجه نه درګرځیدلې.
او تعلیم زمونږ په ترجیحاتو کې اهمیت نه لري بلکې زمونږ د پاکستان ترجیحات چې کوم دي زیات بجټ زمونږ په دفاعي امورو باندې خرچ کیږي. نو بهر قومونه چې څوک د تعلیم طرف ته اهمیت لري هغه خپل قومي آمدن کې یو ډېره غټه برخه هغه د تعلیم لپاره دي. نو دا حال دی چې زمونږ په کلیواله علاقه کې خو بالخصوص چې کوم سکولونه دي ډېرو علاقو کې سکولونه داسې دي چې په هغه کې خلک څاروي تړي او بل چې کوم سکولونه دي نو د چا چار دیوارۍ نشته چاته استاد نشتا او بالخصوص مونږ د زنانا تعلیم طرف ته بالکل توجه نشتا.
د تعلیمي چارو ماهر عمر اورګزی وای چې پاکستان د کال 2015 پورې ملینیم ډیولپمنٹ ګول اهداف نه دی حاصل کړی چې پکې ټولو ماشومانو لپاره پرایمری تعلیم لازمی ګرځول شوی وو او موجوده حکومت هم تعلیم لپاره د بجټ اضافه وعده نه ده پوره کړی.
وزیر اعظم په اوسلو کې هم او په یو ان کې هم دا خبره کړې و چې موږ به دا بجټ څو دا به 4% کو. هغه تاسو کوم طریقې کار به خپلوي یا کوم تاسو پرنسپل به سوي چې تاسو دا اهداف مطلب چې دا بجټ تا 4% ورکې او دا اهداف تاسو مکمل کې. نو هغه بیا د فیډرل کوم ایجوکیشن منیسټر دا بری غرمان صاحب په فلور اف سینټ باندې دا خبره وکړه چې دا مونږ نشو پوره کولی. دا دا ناممکنه ده چې دا مونږ په 2018 پورې د اهداف مونږ مکمل کړو او ګورنمنت دا نشي مکمل کولای.
رپورټ تر مخه د پاکستان خراب امنیتي وضع هم په تعلیم بد اثرات پرېستلي دي او د کال 2009 نه 12 پورې زرو نه زیات داسې پیښې شوي چې تعلیم پکې په نخښه شوی دی. او ډاکټر قبله ایاز وایي که د تعلیم بهتری لپاره په وخت ګامونه پورته نه کړی شو نو پاکستاني ولس به د لا نورو ډېرو ستونزو سره مخ شي.
تعلیم ته اهمیت نه ورکېږي او زمونږ نوجوان کل چې دی هغې د تعلیم نه ورکېږي نه مختاره خبره ده چې دا خلک په غیر صحتمندانه سرګرمو طرف ته ځي، جرایبو طرف ته به ځي او نور داسې واقعات به راځي.
رپورټ ته خبر هم په ګوته کړي چې نړۍ کې فقط 30% ماشومانو ته مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړل کیږي چې ورسره د ماشومانو د زده کړې توان هم سیوا شي. خو پاکستان کې 50% شپږم جماعت ماشومان د دویم جماعت ماشومانو په مورنۍ ژبه کې لیکل شوي کتابونو لستو جوګه دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
اردونکو په تعلیمي ډګر یا د پوهنې په ډګر کې مو د ملګرو ملتونو د وروستیو څرګندونو په اړه راپور واورېده. اوس په خیبر پښتونخوا کې د روان کال په اوږدو کې پراختیایي پروژې څه ډول پر مخ تللې، دا به د مدثر شاه په راپور کې واورې.
هر څوک موجوده صوبایي حکومت د تیرو څلورو کلونو نه پرمختیایي ټوله بودیجه استعمالولو کې ناکامه پاتې شوی دی. خو 2018 کې ځینې د ذکر وړ پرمختیایي پروژې پیل کړې دي او ښکاري داسې چې د 2018-19 مالي کال پرمختیایي بودیجه به په لومړي ځل ټول په ټوله ولګي، کم چې د موجوده حکومت اخیری کال او اخیری بودیجه ده. دې ټولو کې د پیښور بس ریپیډ ترانزیت یا BRT او سوات ایکسپریس وے د ذکر وړ دي. او د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله خان نه مو چې پوښتنه وکړه په دې دواړو منصوبو به لګښت څومره راځي، نو هغه وایي
د سوات ایکسپریس وے تقریبا 34 ارب روپۍ دي او د BRT 54 ارب روپۍ دي. او دا دواړه دا چې کوم BRT د نزا د ایشین ډیولپمنٹ بینک په لون باندې کیږي، خو هغه لون به په BRT نه چې کوم شاپنگ مالز او د هغه دغه جوړیږي ان انکم راځي زیات تر په هغه کې واپس کیږي. او سوات ایکسپریس وے چې د نو هغه په پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې جوړیږي.
زیاتای هم روان کال کې پیښور رنگ روډ باندې ډیر کار وشو او کومه برخه چې نو موجوده یعنی د 400 روډ نه تر پچګۍ پورې پاغي کار روان دي. دغه شان کال 2018 کې 92 پوهنتونونه یعنی د بنیر یونیورسيټي او چترال یونیورسيټي جوړ شوی او پرانستل شوی دي. د تیمرګری میډیکل کالج جوړ شوی او زر پرانستل شي او پورته دیر کې به هم د انجینیرینګ پوهنتون کیمپس پرانستل ډیر ضروري شي. او د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د بلدیاتو د وزارت لخوا مختلفو ډویژنونو کې د سړکونو جوړولو، لارو کوسو او نالو پخولو او شمسی رڼا لګولو 6 ارب روپۍ مختص شوي چې پکې زیاتره مکمل شوي او په نورو کار روان دي. دغه شان د USAID په مرسته ډیری اسماعیل خان پورته دیر او منګوره کې هم پرمختیایي پروژې شروع شوي دي. وناکدان بیا وای د سوات ایکسپریس وے سړک او پیښور BRT نه علاوه سخت کال هم صوبایي حکومت کملوی پروژه پیل کولو کې ناکام ښکاری. او یو خبریال ریاض داود زی وای د BRT نه علاوه هم نور داسې کارونه وو کم چې حکومت شروع کولې شول.
دا چې کم BRT دی په دې کې مجبوری دا ده چې په دې کې خو قرضه ده، ټول غټ چې کم پورشن دی ا دې د قرضې او چې قرضه په کم پروجیکټ باندې وي دا غیر رسول په هغه وخت کې ځکه ضروری وي چې یو خو تاسو ته پیسې راتلل بندې دي شي، بل دا دی چې تاسو نه تپوس کېدل ضروری، بل هغه کې چې کم ټیکه داران وي په هغه د جرمانې خطر وي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې پروجیکټ خو به سر ته رسي که د دې وخت کې یا که دینه لږ اخوازي، خو په سیاسي سوچ رسي، په دې کې ولسی سوچ یا د ترقۍ سوچ یا د پرمختګ سوچ دا زمانه دی خیال چې د دې خیال ساتلی شوی ګینه نورم ډیر پروجیکټ سوچا غد دینه مخک سر ته رسولو.
په پیښور کې د بی آر ټی په حق له هم د مختلفو خلکو مختلف نظرونه دي. څوک دا پروژه د خار د پاره ګټوره خو څوک بیا د پیسو زیان بولي، لکه یو زده کوونکی شوکت احمد چې په دې حق لوای.
بالکل ویلی نه دا ډیر پیدا کوي، مطلب دیس ته بوال دا چې ټریفیک کوم غاوی او فلون غا جوړ شي ټریفیک به کم شي په او بل دا غدا چې خلکو ته بنسټیا شي مشکل به ورته نه وي، دا ټیکسیان وغیرہ یا وین وغیرہ یا دا نور بسونه سکوم شو دا به سره ختم شي او د کی به سہولت ډیر پیدا شي.
خدا بل مشر بیا وای بی آر ټی جوړې دو سره هاغه ټول سړکونه یو ځل بیا اونړېدل کم چې لګه مود وړاندې په کروڑونو روپو جوړ شي ویو
او عوام ته لکه دا کم روډ جوړیږي دا عوام ته پیډیر زیات تکلیف دي، که بیماری که اسکول والے نور خلکې لکه ډیر زیات ایمرجنسی په ګنټو ګنټو پکې ولاړ دی روډونه دا وګوره کم جوړ کړی دي هغه واپس خراب شوی دی باران سره.
دغه شان که د صوبې یو بل لوی طاقت یعنی اوبو او د دې نه جوړېدونکي بجلی ته وګورو او حکومت دعوه کړې وه چې 3.5 واړه او درمیانه ډیمونه به جوړی، خو تر دې دمه فقط 100 داسې پروژې سرته رسولی دي کمی چې صرف یو څو کورونو ته برېښنا ورکولی شي، خو د صوبې آمدن سیوا کولو کې هیڅ کردار نه لري او نه هم حکومت سخ کال خپله هغه ژمنه پوره کړې ده کومه کې چې دی ویلي وو صنعتي مرکزونو ته به نوي تارونه غځي او په ارزانه بیه به ورته د خپلې بجلی ورکولو بندوبست کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، ټی وی پی خبر.
زه چیوا خزایم،
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه،
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی، د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم، زه بی بی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا دی وړي ډیو ټی وی دی. قدر منوریدونکو او کتونکو ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وي. د خبرونه تاسو په ریډیو باندې واوریده او په ټی وی باندې مو هم دی، ډیره مننه کوم تاسو د وخت را کولو. خو زېمه غوږوسی د دیوا خبرونه ته چې په ریډیو باندې به لا هم دوام لري تر 12 بجو پورې. نو راتلونکي خبرونه چې دا نایله محمد او وکیل خان به تاسو وړاندې کوي، تاسو هم په دې خبرونه کې دا وی سره برخه غسره شي. د هغې لپاره د ټلیفون نمبر دی 001-202-205-03 او 03. او د دې خبرونه ټیکنیکل اړخته همکارانو مونږ سره پروډوسر او عدنان رشید او مونږ سره بیا انجینیرز کې شاملو ال سانټوس او بیا زبیر، د هغوینه هم ډیره مننه کوو. د دې خبرونه کوروانه وګمه جالوان
او مجاهد جواد
اخلو، ستاسو نه اجازه ده. لا پامان
پامخه مخه.